تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری صبحانه ما در همینجا به پایان رسید. حالا هم با سالی محمد سالی باشید. آقای سالی خوش آمدین.
فروخ صاحب بلتاسو منان در آزادی رادیو دخ پروانه تر 9 بجو دوام کوي. تر خبرون و روز تا پراپورونی کوری چی پا کابل که در روسی سفیر وی افغانستان در روسی الوتکو لرانیولو سر لیوالتیا شو ولیده. نندوشم بده در چونگاش یا سراتان ومه در جنمیشتی و وشتمه. پا پیل که لأسادولا لودین نخبر نوری.
د دفاع وزارت خوای د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پلانونه شند کړي دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حملې شندې شوې او د ډلې ته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې درانه تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په کوټ کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي چې په وژل شوو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه سرګروپان هم شته او له دې ډلې څخه ګڼې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د داعش پر ضد عملیات د سیمې د خلکو په مرسته اوس هم روان دي.
اوس هم زموږ قوتونه د کوټ په ولسوالۍ کې دي. هلته د ملکي خلکو سره یو ځای، د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د جنرال وزیر په وینا پرون همداراز د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو پوځي عملیات وشول چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو نوموړي یې جزئیات روښانه نه کړل. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل. رشید مرادوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي د پروژې په ګډون د ګډو پروژو د څېړنو په مقصد په پام کې لري چې د بلخ او فاریاب له چارواکو سره هم وګوري. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مرادوف له ترکمنستان څخه اقینی بندر ته د اورګاډي د پلان شوې پټلۍ ساحه له نږدې وکتل. د عزیزي په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر همدار د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د نوي مزید غځولو د امنیتي امکاناتو په اړه هم سلا مشورې وکړي.
هدف سفرشون اول بازدید از خط
د دې سفر هدف د اورګاډي د هغې پټلۍ کتنه او ارزونه و چې ترکمنستان له اقینې سره تړي، څو معلومه کړي چې شرایط ورته آماده دي کنه. د سفر بل برخه د برېښنا د مزو د غځونې ارزونه و چې څه وخت مخکې دا په افغانستان کې یو جنجالي پروژه وه. د دې سیمې امنیتي وضعیت وارزو چې آیا امکان لري له دې ساحې د برېښنا مزي تیر شي.
د جوزجان والی زیاته کړه چې رشید مرادوف د هغو ساحو لیدو ته هم ارزونې لپاره ولاړ چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پکې تیریږي. د یادونې وړ ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په هرات کې له والي او نورو چارواکو سره وکتل، خو د نوموړي پرونۍ او مخکینۍ لیدنې کتنې د بند دروازو شاته وې او رسنیو ته هغه مهال خبر ورکول کیږي چې غونډې پای ته ورسیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې تاج محمد جاهد پرون د کابل ښار د پولیسو د حوزو له امیرانو او نورو مسؤلانو سره وکتل او هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې په کابل کې امنیتي تدابیر او د بېلابېلو څانګو ترمنځ همغږي زیاته کړي. ښاغلي جاهد په دې کتنه کې تایید کړه چې کابل ښاریان د اوسني امنیته ناراضه دي. د زیاته کړه چې پولیس د خلکو د اعتماد د لاسته راوړلو لپاره باید قانون پر ټولو خلکو یو شان تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل اوسیدونکي د اختطافونو، وژنو او غلاو له زیاتېدو څخه شکایت کوي او پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې جنایتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. جان کیری پرون په روم کې له خپل ایټالوي سیال پاولو جینتی لونی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو د بهیر تداوم ته ژمن وي. ښاغلي کیری زیاته کړه
One of the things that I want to emphasize in coming here today.
هغه څه چې اروپا ته پر تاک سره غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپای ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهم دي. یو هیواد پریکړه وکړه. طبیعي خبره ده چې امریکا هیله درلوده چې د دې پریکړې نتیجه به بل ډول وي چې داسې ونه شول. خو په دیموکراسي کې چې رای ورکوونکي څه وایي د مشرانو دنده د هغه اورېدل دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې داسې لاره به غوره کړي تر څو د هغو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
په پام کې ده چې ښاغلی کیری به نن د برېتانیا اروپایي ټولنې له چارواکو سره د برېتانیا د ټول پوښتنې په اړه چې له اروپایي ټولنې د دې هیواد د وتلو ته لاره پرانیزي خبرې وکړي. وروسته دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر علي بادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی بادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی به هر د راووزي او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه تلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د فلوجي ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغې فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدي د جولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسله والو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځای د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدي په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کوو 1800 دایشان وژل شوي. شیعه ملیشي هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګري وي. په همدې حال کې د عراق د تروریزم ضد ځواکونو یو پوځي مسؤل تورن احمد علي رویټرز اجانس ته وویل
دا
یوې فلوجه کې روسي جګړه هم پاتې ورسېده. په ځنګړې توګه په جولان سیمه کې د تروریزم ضد ځواکونو فلوجه په بشپړ توګه آزاد او تصفیه کړه. موږ د مهال تر هغې پله لاندې ولاړ یو چې دلته دوی عراقي فعال مصطفی الحراري په در زړولې وو. جولان په اسانۍ تصفیه شو. دلته او هلته ځینې کمینونه شته خو اوس ټوله ساحه زموږ په کنټرول کې ده. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. اسلامي دولت ډلې په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوه د رسنیو د هغو 50 سوریایي فعالانو اعدام ښودلی چې تیر کال د دې ډلې د وسلوالو لخوا ونیول شول. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې قربانیانو اعدام په هغې ویډیو کې ښودل شوی چې د البیان په نوم د داعش ډلې پر بلاک خپره شوې ده. دوی تیر کال په اکتوبر کې تښتول شوي وو او ګمان کېږي چې په دسمبر میاشت کې به وژل شوي وي. او روسي خبر ده چې د ترکیه پولیسو پرون په استانبول ښار کې د همجنس بازۍ د حقونو د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او د دو جرمني وکیلانو په ګډون ګڼ شمېر فعالان توقیف کړل. که څه هم د استانبول ښار وال تیره اونۍ اعلان کړی و چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د مراسمو ته اجازه نه ورکوي، خو لسګونه فعالانو پرون د همجنس بازانو د کلنی پریډ په مراسمو کې د ګډون لپاره په استانبول کې راټول شوي وو چې د مظاهرو ضد پولیس مخې ته راووتل. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د خبرونه په راپورونه کې ورچې په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت یې هرکلی کوي.
هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ ماسیوین دا اوس هم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې او افغان قواو ترمنځ د روانې نښتې له وروستي حاله مو هم خبر وو. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې له وروستي پیښې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي.
افغان حکومت د امو سیند تخریبا طرزوي.
زموږ پلاوی به ان شاء الله د دغه اونۍ تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي. کوم تخریبات چې نوی دي دغه به ټول وچړي.
له داعش ډلې د عراق د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پیل سو عملیاتو په اړه هم راپور درته لرو. د غرض د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر منتیسکی پرون په یوه مرکه کې وویل د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د مرستو هرکلی کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولي په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایي پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. خاغلی کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبری غونډې ته ویلي و چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبري کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکارۍ او پراختیا مهمه بللې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
روسی واد آباده وی او حاضر وی د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت وسلوال پوسټ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې د زموږ خپل جګړه نه ده، هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ ماسیلین د اوسم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړیدو لپاره په دودیز ډول لروسی الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 شپنوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنیدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناټو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفیر وایي افغانستان د روسیې الوتکو د رانیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپله جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد که له کابل سره په دې برخه کې مرسته کوي ورته هرکلی وایي. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیت او حضور روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اشتلې د حضور او فعالیت راپور زیات ورکول کېده. هڅه کوي چې د ننګرهار له دوالي لویان سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو اجزنو د لټي پروګرام یې هم یو برخه جوړوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې خلک شکایت لري چې تربل هر وخت د موټرو او موټر سایکلانو غلاوي زیات سوي دي. که څه هم د ولایت امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي چې دغه غلا څنګه توانیږي چې ان په رڼا ورځ هم د خلکو وسایط غلا کړي، خو په تازه اقدام کې دوه تنه غله چې د دوشنبې په ماښام یې د ښار په زړه کې له یوه سوداګر څخه شاوخوا 2,000,000 افغانۍ تښتولې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوي دي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي. رښتینی سهار په خیر. په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
سړی صاحب ساسو اوریدونکو ته نیک مرغه. په کندهار کې دا څو ورځې نه درغلي چې موټر یا موټر سایکل دې نه غلا شوی، ان تر دې چې په یوه شپه تر 500 زیات موټران هم غلا شوی. دغه ډول غلا او په تازه پیښه کې تیر شپه د وطن غلا د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه وخونی ولسل کله چې غوښتل و سراب څخه تکام 2 میلیون افغانۍ واخلي. دغه پیښه د کندهار شهر په زړه کې د دوهم امنیت ځواکونو د سپورمې سالون سره رامنځته شو. ویل کېږي چې د ملي امنیت ځواکونو پر غلو ډزې کړي چې پر مهال یې له دوه څخه یو تن په ټپي حالت کې او بل یې په روغ حالت کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي. په دغه پیښه کې غلو لومړی د سراب موټر پنچر کړی وو او بیا پیسې تښتولې. بلخوا خلک د غلا د پیښو زیاتوالي خواشینی کړي. دوی وایي باید د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د جرایمو کچه کمېدلی ولې برعکس په روژه کې جرایم زیاتېږي. یو شمېر کسان خپل پولیس د غلا په پیښو کې تورن ګڼي. دوی وایي څنګه امکان لري چې پر هر سل متره د پولیسو د امنیتي کمربند وروسته هم غلط باندې چې خلک لوټ کړي. خو امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا چې غلا څومره په تخنیک سره غلا کوي دا معلومه نه ده چې دوی په چا په واسطه خپل تخنیکي داسې بریالي دي چې په شپه ورځ کې له ستوندې موټران غلا کوي.
محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې ومردل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسایطو غلا زیاتې شوې دي.
خبریاست د بریتانیا په جنوب کې د رنگ جوړولو یو شرکت داسې تور رنگ جوړ کړی چې تر اوسه پوري نه دی لیدل شوی. دا ډول تور رنگ د سپوږمکۍ او مخابراتي سیستمونو د تولید پوځونو او هنرمندانو لپاره پکار دی. د بریتانیا د نیو هاوند شار ساينس پوهان د دې رنگ په جوړولو بریالي شوي. دوی وایي چې تر اوسه تر دې تور رنگ نو او پر هغه ون ټاپ بلک یا تک تور نوم شي دی. د سری نانو سیستم کمپنی په وینا د دغه رنگ په جوړولو کې د کاربن د الکترومقناطیسي جذب او انعکاس له خاصیت او نانو ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. مخکې مو راپور کې وریدل چې په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپل جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد کې له کابل سره مرسته کوي ورته هر کله وایي. پورستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش تلې فعالیت او حضور روسي چارواکي هم اندیشمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواو او داعش ډلې ترمنځ نشته روان دي. تر دې مخکې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د حضور او فعالیت راپورونه زیات ورکول کېدل. د ننګرهار د ولی وایند اتوله خوژنې را سره له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خبرونه تر شرغ لاس خوژنې صاحب اول ک درته وایي چې په کوټ کې د جګړې ورستۍ حال څه دی؟ څومره وسلبل وجل سی دي او افغان قوت د څومره تلفات وشته؟
مننه تاسو او ستاسو اردوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مرخه هم په ورستیو کې په کوټ ولسوالۍ کې داعش ډلې یو ځل بیا هم خپل ظالمانه حرکت سرسره کړل او په زیات هجوم سره زموږ د کوټ ولسوالۍ په سیفای او نورو سیمو کې حملې سرسره کړلې. دغه حملو په ترڅ کې کوم ارقام معلومات شو مخې ته سره شریک شوي دي. ولې وروستي معلومات چې همدا جړې په سیفای او هغه سیمو کې چې داعش جګړې کړې وي زموږ کمانډوي ملي اردو امن نظم ملي پولیس همداراز نور سرتېري هلته میشت دي. پاڅون کوونکي هم هلته ځای پر ځای شوي دي. هوایي ځواک زموږ ګرځي لحظه پر لحظه هغه سیمې چې هلته ورته سیمه ورکول شي په هغې باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي څلور هوایي بریدونه شوي دي. نولس داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. اوس هم وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي. زموږ حرکات یو ډول دي چې داعش له سیمې څخه ونه تښتېږي او په همدغه سیمه کې شي او ځینې سیمو کې هلته ملکي وګړي میشت دي. په همدې خاطر باندې زموږ حرکات لډیر احتیاط څخه کار اخلو ترڅو ملکی وګړو ته ځان ورسېږي.
ان خوجانی صاحب د دغه جنگونو لپاره تر اوسه پرې د دایښ څومره غړي وجل سوي ځکه چې په رسنوي کې زده او نقي زرقام ورکول سوي دي تر اوسه پرې.
په لومړی جګړه کې لومړی ورځ کې جګړه شوې وه یو څو یو دیرش دایښ وسلوال وجل شوي وو او سر دوه دیرش نور زیات ټپیان وو چې بیا څلور ویشت کومه جګړې او نښتې شوې وې. دوه ویشت دایښ وسلوال وجل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د نن کوم راپور چې موږ سره دی هغه وروسته معلومات مخکې تاسو سره شریک کړم.
خوجانی صاحب دایش ډلې په دې وروستیو کې تاسې به خبر یاست چې په چین کې زیات فعالیتونه کول. دوی څنګه کوټ ولسوالۍ ته یو دم مخه کړله؟
تاسوږي چې په دایش په دغه وسلوالو کې اکثرې د اورګزی او د پاکستان هیواد زیات دایشان دي. دوی هر محل غواړي چې د ننګرهار والی کې دوی حرکت ترسره کړي. کوټ د تورخم جلال آباد لوی لار لپاره مهمه ولسوالۍ ده او که چیرې کوټ کې ستونزې پیدا شي زموږ د شینوارو لوی ولسوالیو کې به ډېرې ستونزې وزېږي. او دوهم قدم کې کوټ ولسوالۍ کې ډېرې غرنۍ سیمې دي، هم دښمن وکولای شو چې هلته په زیات حجم باندې حرکت ترسره کړي. نوري موضوعات به هم ول چې هغه به له میډیا سره شریک نه شي اوس مهال، ولې مرکزي ادارې سره څومره خبرې شوي دي. مرکزي ادارې همدغه لارښوونې دي چې هر څنګه چې کېږي دا ځل په ننګرهار کې داعش فردي هم له منځه وړل کېږي او تر هغې به دغه عملیات دوام لري تر څو دوی
د مشرانو جرګې رئیس پرون اندیښنه څرګنده کړه چې داعش ډلې په کوټ کې سخت ظلمونه کړي دي. په رسنیو کې هم دغه راز په ټولنیزو شبکو کې خلک عکسونه شریکوي او داسې ښیي چې داعش ډلې هلته د عامو خلکو کورونه سوځولي او کسان یې عام خلک یې برمته کړي دي. دغسې قضیې څومره زیاتې دي یا څومره جدي دي؟
یو شای باید واضح کړم چې کوم انځورونه په فیسبوک کې خپاره شوي دي اکثر ډیر پخوانی انځورونه پیدا شوي دي او د فیسبوک له لارې خپاره شوي دي. دا تازه عکسونه نه دي، تازه عکسونه ډیر به کم خپاره شوي دي. زه ویلی شم چې حتی بین کېدای شي د سیمې څخه کوم انځور هم نه خپور شوی، نو ځکه داسې ویرجن انځورونه خپاره شوي دي او دا ډېر پخوانی انځورونه دي. اوسنۍ جګړې پورې کمتړه.
بله، ولایتي ادارې د کوټ د اوسیدونکو او زیانمنو کسانو د لپاره د خوندیتوب څه میکانیزم سنجولی په دې خاطر چې زیات کسان شایي چې د جګړې له ډاره له کوټ څخه ووځي؟
موږ هم دا اوس مهال په سیمه کې ویره نشته. د کوټ ولسونه ډېر زړور بیداره ولسونه دي، دوی هر وخت قربانیان ورکوي. تاسو دې چې په افغانستان کې یوازینی خلک هغه د کوټ ولسونه وو چې د داعش پر وړاندې دوی خپل غږ پورته کړ او داعش ته یې ماتې ورکړه او د دغه ځای نه د ولسي پاڅون په شکل باندې دوی سره مستقیمن وجنګېده. په کوټ ولسوالۍ کې رښتیا هم مالي زیانونه اوښتي. ګڼ شمېر کورونه د داعش له لورې په بېرحمه ډول سره سوځول شوي دي. د جناب والي صاحب په لارښوونه باندې تېره ورځ بېړنۍ ناست ترسره شوه ترڅو موږ د کوټ هغه تخریب شوی کورونه ژر تر ژره ورغو. د روژې مبارکه میاشته هغه کورنۍ چې غاړ بندې دي او ځانونه ورته وختي مرستې ترسره شي. په دې ناسته کې مرستندویه ادارې او نور هم شتون درلوده. پلان نیول شوی انشاءالله نن به دوی سره عملا مرستې پیل شي او هغه کورنۍ چې اړتیا لري له مرستو برخمن شي.
ډېره مننه کوربدن د ازادي راډیو څخه مو د ننګرهار د والی لویان اتوله خوجانی سره مرکه اوریدل چې په کوټ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات ورکول. په دغه عملیاتو کې د خبره چې تر 350 زیات د داعش غړي وژل سي بي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له ولایت لیکي چې د سمکنویو عالی لیسی انګړ کې د ننه یو لوی چمن د همدی لیسی د خوونکو په مالی لګښت جوړ شو. دغه چمن لیسی ته ښکلا ور په برخه کړه. نوموړي له نورو ښوونکو او زده کوونکو هم هیله کړې چې خپل ښوونیز چاپیریال ته پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له ولایت لیکي چې د فساد په اړه د ولسمشر غنی مبارزه د ستایلو ده. د له حکومتي چارواکو او افغان ولس څخه غوښتنه کړې چې اختلافونه پرېږدي او د مفسدینو د محاکمه کولو په برخه کې د ولسمشر غنی تر شا ودرېږي. عبدالهادي نیکزاد له هلمند ولایت څخه د ډیورنډ کرښې د دواړو لویو میشتو قومونو څخه هیله کړې چې په خپلو حکومتونو فشار راوړي ترڅو د تورخم جنجال د مذاکرو له لارې حل شي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي چې په ننګرهار کې د داعش لخوا د بیګناه افغانانو وژل یو انساني جنایت دی. د دې په خبره حکومت باید د داعش او طالبانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکایي جنگي الوتکو پر محدودو هوایي حملو لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې په لیکنې کې د امریکا د دفاع وزارت د ویان پیټر کوک خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي په دغو هوایي حملو کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو اهداف په نښه سوي دي. دغه په خبره دا هوایي حمله د افغان قواوو د روانو پوځي عملیاتو د ملاتړ په هدف سوي دي. یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه د امریکا د دفاع وزارت د ویان دا خبري هم راخستې چې ویلې دي د عملیاتو پر مهال په سیمه کې د امریکا جنگي ځواکونه موجود نه و، خو د سویو هوایي حملو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې پر امریکایي پوځیانو کلیدي او مهم محدودیتونه لیرې کړل. دغه محدودیتونو د امریکایي پوځیانو مخه نیولې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې فعاله ونډه نسوای اخیستلی. انډیا ډاټ کام آنلاین خپرونې بیا په ننګرهار کې د داعش ډلې تر سلو د زیاتو جنګیالیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. دغې هندۍ خپرونې د ګڼو امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 131 غړي تر پرون پورې پروانه جګړه کې وژل سوي دي. د انډیا ډاټ کام په حواله په دې جګړه کې چې د جمعې پوراس پیل سوي و افغان پوځیان او 15 ملکیان هم وژل سوي او 13 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د مطلب په حواله د ننګرهار امنیه قومندان ویلي په کوټ ولسوالۍ کې به پیل سوي عملیات تر هغو روان وي چې ټول سختریزي وسلوال له منځه تللي نه وي. انډیا ډاټ کام لیکلي چې د ننګرهار ګڼو قومي مشرانو د داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. له نیپال څخه خبرېدونکې ورځپاڼې کټمنډو پوست په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه د 24 نیپالي کارګرانو پر ورستنېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دغه 24 نیپالي اتباع چې په افغانستان کې له یوه امنیتي شرکت سره کار کاوه پرون نیپال ته ستانه سول. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه په کابل کې 14 نیپالي ساتونکي په یوه زنوژون کې برید کې ووژل سول. دغه امنیتي شرکت خپل 24 کارګران بیرته نیپال ته لیږي. ویل سوي چې دغو 24 کارګرانو د تېر اونۍ له حملې وروسته د ځان لپاره د خوندیتوب او د خپلو معاشونو د زیاتولو غوښتنه درلوده. د کټمنډو پوست ورځپاڼې د مطلب پر اساس دغه 24 نیپالي کارګران د هند له لارې نیپال ته لیږل سوي دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم اوریدلای سي. دا راپور هم اوري چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له پاکستان غوړي چې د کډوالو موضوع د سیاست سره نه ګډوي. په فلوجي شهر کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې لول کې د دې شهر د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 9 بجو دوام کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی. هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دلو بول میدانه پروگرام که در افغانستان کرکټ بورډ له مرستیال سره خبری سی وی دغه پروگرام د لاسو بجو په خبرونه کې اوریدل سي په افغانستان کې د سهار ته بجې او ډیر شته خې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حملې شندې شوی او د ډلې ته د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې درانه تلفات اوښتې دي د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والی سره وکتل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي روسل دې چې د عراق وسلواله ځواکونو د فلوجي خار هغه برخه هم ونیول چې د داعش تر ولکې لاندې وي صدر اعظم حیدر علي بادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالي جشنونه جوړ کړي اسلامي دولت ډلې په یو ویډیو کې چې پرون خبره شو د رسنوي د هغو 50 سوریایي فعالانو اعدام خودلې چې تیر کال د دې ډلې د وسلواله لخوا نیول شوی وو او د ترکیه پولیسو پرون په استانبول ښار کې د همجنس بازۍ د حقونو د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکې ګاز څخه کار واخیست
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو موضوع د سیاست سره نه ګډوي دغه وزارت ټینګار کوي چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ لشخړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي نور جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سره لدې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي د دې وزارت د خبرونو مسؤل حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پاکستان کې ځینې افغان کډوال زندانی شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي خاغلی میاخیل له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپل انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي پر پاڼه لیکل شوی چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې لزینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ له یو پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,200 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 70% له پاکستانه ایستل شوي دي په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري د وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي خو ستونزې هم نه ردوم ستونزې شته په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د ځورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لار ومومي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي ډیر ژر به د دوی یو هیئت جوزجان ولایت ته ورسي، څو د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. تفصیل د ناجي سپي په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د برسې د برخې معین ننګیالي قلتوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د روانې اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
ترپای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې رامنځته شوي دي دغه به ټول وڅېړي او د بلې اونۍ ترپای پورې به انشاءالله موږ ټول جزئیات جمهوري ریاست مقام سره به انشاءالله موږ شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې وروستیو کې د آمو سیند تخریبات مخ په زیاتېدو دي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالي سو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره دېرش بېلابېلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سکال مونږ دېرشو پورې د سواحلو د تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک کوو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. د آمو سیند په اړه زه غواړم ووایم چې د آمو سیند د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي که چیرې د آمو سیند د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. خود ازادي راډیو ټول خبرونه د ماشام تر 9 بجو پرې اوریدلی سي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر 9 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ورکو عزیزان د لټي پروګرام په یو راپور پسې راځي. په فلوجي شهر کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قومندان د داعش ډلې لول کې د دې شهر د بشپړې ازادي خبر ورکړی دی. د دې خبر له خبرېدو سره سم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی فلوجي شهر ته ورسېد او هلته له کو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي ځواکونه وایي د فلوجي شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دې راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ یې د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشې هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وې. صدر اعظم العبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجا د 2014 کال جنوري میاشتې رئیس تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې و. خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې یوه ورور د ځان په اکړه تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له کورنۍ نه ورک شوی دی، او دوهم هم یو اوریدونکي له هلمند نه تلیفون کړی دی چې د دوو ماشومانو په اکړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار مونږ ته رالیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار پنجوایي د ولسوالۍ څخه زه سیستر اکتوبرسم چلی یم. زما زه په کوچنیوالي د کوره څخه زه راوتلی یم، کاروبار و په کندهار کې. ما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ کې زه ورته غواړم په ازادي راډیو کې چې زه پیغام پرېږدم او زما قریبان پیدا شي. زما نوم دغه دولت ملکیار دی، د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د ولسوالۍ څخه راوتېږم. امی هر څوک چې زما په هڅه یا معلومات لري، یا څوک ماتیز وي، یا داسې هغه زما قریبان وي، نو په دغه شمېره کې زما سره اړیکې ټینګې کړي. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساقط مال شدی پنج شماره هر سال شما پاس کنم مات لری و ده شماره شما سرالی کنی که از عدد درجه تخمینا پاکستان جوی زنده بار
د ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورید. کورنۍ دوستانه کول شي چې ورته تلیفون وکړي. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام درخپور کړو چې یو ورور له هلمند نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوو ماشومانو په هکله معلومات لري چې یو محمد ولی نومیږي او دوهم یې عبدالولی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه محمد علي د هلمند ولایت د نداجي د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. یو دوه دانې کوچنیان دي چې یو محمد ولی نومیږي د پلار نوم یې غفار او بل ورور یې عبدالولی نومیږي د پلار نوم یې غفار. دغه کوچنیان چې دي دلته په سیمه کې زموږ سره دي د هر مؤمن مسلمان چې دي زموږ سره دي په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي. د شمېرې لمبر درته وایم 0 1 0 4 1 4 2 2 3. بیا تکراروم په دغه شمېره باندې دوه کوچنیان دي چې یو نوم یې محمد ولی دی د پلار نوم یې غفار دی دا کوچنیان وایي او بل عبدالولی دی د پلار نوم یې غفار دا دواړه سره ورونه دي. د هلمند ولایت ندالی ولسوالی په مرتکی په سیمه کې د دغه تاسو زه د سره په تماس کې یم. دغه زما لمبر دی 0 1 0 4 1 4 2 3. د خدای په امان. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 2 2 4 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمېرې ولیکئ. دا ځکه چې وار به راسي د هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی حس سلام علیکم. ز عبدالسمد خاکسار د هلمند ولایت نه میاړی کده سره نیولې ده. زما د ورک عزیزانو خبرون ته دا پیغام دی. زما د یو ماما زوی دی د 14 کال کیږي چې ورک دی. په اړه مخت معلومات نه کیږي. هر چاته معلومات ته مخت دی ام په دغه شمیره هړک ټینګ کی د روزګی په نامه دی. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلویش نه سلویش شل تاسو د انتظار په هیله چې هر چا ته معلومات شي سر ډبله شیرني لري. السلام علیکم. ستاسو ازادي راډیو پروندې تل مدام ژوندي. زه عبدالغنی د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکاذي چې حضرت نبی نومېږي په دا څلورو ورځو کې نادرکه شوی دی. که چاته د دې په اړه معلومات وي نو مکه دې په دغه شمېره ځایي چې پر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس شماره یو ځلې بیا تکراروم چې پر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس هر چاته چې د دې په اړه معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي او خپله جایزه دې د پنځوس زره افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پیژم. زه محمد رسول د هلمند ولایت ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د محمد ګل په نامه دا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. د مرګ د ژوند خو حکله هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان ورور ته یې معلومات وي په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر دوه درې سوه پنځه ویشت اووه سوه پنځه ویشت.
بله السلام علیکم. زما نوم احمد خان دی د هلمند ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو ورور دی روزي محمد نومېږي د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مخکې معلومات راغلی وو چې د کوټې په بارډر کې پیدا شوی دی. تاسو کولی شئ موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسئ. صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. السلام علیکم. تاسو به پیغام نه منه.
زما یو زوی ورو تا تقریبا څلور کاله کېږي په نامه د احسان الله ده. کار چا پیدا کړی په دغه لمبر زنګ را ته ووایه صفر اویا درې شپېته څلور اتیا څلور اتیا پنځه څلوېښت یو وسلام. ما نوم ده پتک. زما
نوم رحمت الله دی د زرزن لا کازی. ما یو ورودی د بیلا په نامه دی د سمیانه کته سر سره. هر مسلمان ته کې یا پاتې وي او یا تماس لري که بنتی وي که یلاوی که در ارچا سوی داره و سر چین از مر سر جی پا دیه لمبر سر تماس میشه سپر و سپر اتا و دره و دره کنزه کنزه شمره از دل بیاویم سپر و سپر و سپر اتا دو دره دره پنزه پنزه دمش دا تلفون باندې ادای جا ازادی رجوی تا زنگوی دا دمش سره تماس نید ازادی رجوی زنده بات و
سلام زنگوان دو کپر پاس لباندی معلومات چونش رو رو یکی و چپ دیلاران سوانسیز رو
سلام علیکم زه پیژنم زما د خاله زوی دی چې نوم یې عبدالحی دی د دیارلس سوه پنځه نوېم کال د اولې میاشتې په درېیم تاریخ د ګرشت ولسوالۍ د مدرسې څخه وتلی دی په هرې مدرسې کښې چې یو دغه لمبر ته دې زنګ ووي صفر اووه سوه اووه نولس اووه زره اووه سوه اویا کله شماره صفر اووه سوه څلور نوي پنځوس اته زره اته سوه اتیا افیاز عبدالحی نمیشه در جمله شراغه اخوان زویری در هلمان ولایت در کرشت ولسوالی
زه اجاز مکریم اسد زلی در سلیم بولدک در بیز خلیفه سر تیره به تماس کهیم زما یه زوی ورک دی اتن خلیش یکیشه نم محرم دی در سور نفسان دی در بیز بادر تیره در کسی دی اتن خلیش یکیشه در خدا در زاد فاره کدید اعلام بخول آوده بخول دی کنی سراشه تلفون شمیره بزر درگم در غزمر تلفون شمیره دی سفر آیا دو آیا دیرش یو سلو سلور یوش سفر آیا دیرش نسل یوش پنځه سوه اووه شپېته
علیکم وروره زه د بادغیس د ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ د تېزنوې د کلي زموږ یو ورک عزیز دی په نامه د دلبر د لس کاله کلي چې نادرکه دی که یا دا زما غږ دی اوري یا یو بل وروره د پاکه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر هفت سوه نود و شش شصت و سه پنجاه و چهار هفتاد و هفت و سلام په احترام
السلام علیکم زه محمد ولی نمیږم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو ورور دی عبدالباري نمیږي دا راسې اوولس کاله کېږي چې نادراکه دی نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته هر څوک کولی شی چې په دغه سره ما ته زنګ ووهي صفر اویا صفر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نهه سوه درو اویا بیا د تلیفون شمېره تکرارم صفر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نهه سوه درو اویا چې هر څوک یې درک راکړي نو هغه ته یو لوی انعام ورکول کېږي
السلام علیکم کلیما د پروان د ولایت د ولسوالۍ اوسېدونکی زما یا ماما چې نوم یې احمد صابر دی د عبدالجان زوی دی شپږ کاله کېږي چې د ګدریز دننه درکه شوی دی ه مسلمان ورور ته زه په اړه کوم معلومات وي یم احمد صابر خپله زما غږ او زموږ شمېره صفر اووه اویا نهه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه
زما نوم مجاور دی تاسو دې سلام وسېږي د ولایتي کاپیسا ولسوالۍ هغه ځای نه خبرې کوم تاسو سره زما یو زه چې ځوانه میاشې جوړ شوی دی نه ژوندی نه معلوم دی نه نه مړی که تاسو د اطلاع وي د چا دغه شباره باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه سوه اووه اویا صفر هفت سوه هفت سوه هفت شست و چهار او صفر دوه دغه شباره مې دی وسلام
د دراز له کلي زما یو اغسی ده چې د نکي په نامه ده د پنځلس کاله کېږي چې ورک ده که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه اویا درو اتیا اووه شپېته دولس نه هر چا چې معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي خپله شیرني ترلاسه کړي محمد خبره کوم زایر اخره ورکده تندلسکار کی زی دراز د شانو د کلی د سنجو سنجو تنوس کلو کومر ده هر چا ته معلومات یې مرضی پتا اوس ماهر زنګو یې پر واویا درو اتیا شکراویا یو دولس هر چا ته معلومات یې مرضی پتا اوس ماهر باندې زنګو یې خپل شرینی لتر لاسه کی.
ہلو السلام علیکم جو قدرت اللہ الغزنی پیغام میں تفریح دما اسماعیل دا کا زوی دے پنوم دا سیپلا دا درے کال کی چورت دا تلپون شمیرا نوائم کارچا آزادی راجے تا تلپنو کو ما درے سم کارٹ ہے منتکڑی درے سر تا زنگون خالق راوائی چٹیم پھازا پاوی بس دا ہی لکون چا آزادی راجے تا میں پیغام خطور کی وصلہ
محمد علام افغان مدسو پنجاب سے خبری کوم ډیر وخت کې چې پیغامونه د ازادۍ راډیو کې ریکارډ کوم د خپل وراره په باره کې د ورکشو عاجزانو تاج محمد د پلار نوم یې عبدالغفار دوه نیم کاله کېږي چې له کوره نه درک دی که چا د ده په باره کې معلومات راکړي یو لک روپۍ به انعام ورکوم ټلیفون شمېره مې ده 03-5-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
الو سلام علیکم زال احمد بهمن یلک شخص است اینکه زما ورور شنور احمد میشه تقریبا دو کاله کیش مدارک کدی که ده فاکل چوک معلومات لري او مشری په دغه شنور باندې ځنګ مې وای سپر وای سپر پینځه پینځه څو تلواره لري اکثر سپر اتاوی دین په خبره شنه ځنګ مې سپر وای سپر وای یو څلو پینځه څلو شو څلو وای کار چوک ده فاکل معلومات لري مشری دغه شنور ځنګ وای خپل شیر نه دي تر لاس
اولا سلام علیکم زال ستار کندار ولا ستر پټما کز ما وروزه د جبلات په نامه د اجلس کال کې سمته نه درا کړی هر چا د معلومات په دا نمبر کې مخ زنګوي چې پر اجازه 25 ډیر مننه
زه د لوړ ولایت د کریستو ولسالیت ستر پټما کې ما یو ګرادار دی د ولولي په نامه دا واته کال کې چې نه درا کړی ار کیا ته معلومات دی مڅه په دغه نامه زنګوي سپروا دوا فاز دوا اپ فاز څنګه ار کیا ته معلومات دی مڅه په دغه نامه زنګوي السلام علیکم
زه رنګا د کندارول د رنګا ول صلی د سرشین د کلیم ما ور عربي د لایکین په نامه د ځانګړي دی ول تر دې کې د کورونا درکته وي شهر چاته پات کمن ما دیه پدما سرورری پردا تلیفون شمیره دی ما زان وی سپر وستو یو ترویش جرنس پنجنی بیا تلیفون شمیره یوزر دی سپر و سپر سپر یو دری نا پنجا
سلام علیکم زه څه دکلا در غنداد او فلیس خبر کوم زما وراره دی د ځکه په نامه فضل جان زوی دی تقریبا ول سره ځکه د خپل کور نظر کسوي دی چې ارځای دی په خپل دغه غوري یا بل څه د اړه معلومات دی په دغه ټلیفون شمیره جزما سره تماس ونیسي 0 و 1 و 1 و 1 جارلس پنځنیوي دا ټلیفون شمیره ده السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5 ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره د امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.